السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پر افغانستان د پاکستان د وړ مشپېل بریدونو سره سره لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په عادي توګه روانه ده، خو له دغه برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یوه ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسېدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز آژانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15 تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په 9 موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر آژانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له دریو ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. تاکل شوی د چین نن د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوی په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-6 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافروړونکو نسکور شوی الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوی دی. مسؤلینو د دې الوتکې چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وغورځېده تحقیقات ګړندي کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. یو شمېر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال بیان حمدالله فطرت د چین سینهوا آژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس آژانس ته د پاکستان ویجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیس بل اژانس اسوسییټډ پریس بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنی د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا یې کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم حمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بې پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړاو ویلي وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بې ځوابه پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پي په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نادولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکزه وه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. دغې سرچینې ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال د دغو ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی ملا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نادولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 15 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبرې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ادا کړي چې د دغه دفتر یو شمېر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي هغه کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس ورځي او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 50% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې کې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تېره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستو یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دیید. یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپرې سازمان دی، څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا خلکو ژوند یې پر بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمېر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمېر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړندلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو لړلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خز یو انجونې لخپل حقوقو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خز یو انجونې چې په افغانستان د نن له کار او زده کړو محرومي دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام واړوي. د کابل ښار اوسیدونکي سمیرا چې د یو طبي انسټیټیوټ د دریم سمستر محصله وه او اوس له زده کړو راګرځول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
په نظر مې د څه کې همې حکومتداري طالبان کنټرول زنان است، ان کې چې کار کنه و چې کار نه کنه.
د څه کاری چې د طالبانو ټول حکومت ولې د خزو کنټرول ول دي، دا چې خزې څه وکړي او څه نه، د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته کړي، هر ورځ یو خرابې کوي. موږ د ژوند له ټولو خوبې برخې کړي یو، یوازې همدومره پاتې دی چې خزې د دوی د خزینه توب له امله ژوندې په کور نه نباسي.
حمیده چې مخکې د پوهنې وزارت کارکونکي او وسوسګاره ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
طالبان حق زندگی را از ما گرفته، از آموزش محروم شدیم. طالبان ول موږ نه د ژوند حق اخیسته، ل ازدکرو محرومی شوی یو، ل کار محرومی شوی یو، نشو کولای پداده از بیرون وزو او وګرزو را وګرزو. واقعا ل دې ژوند چې هر ورځ فرمانونو ته پته مې یو، سو کړو او سو نکړو، نوري استړی شوی یو. ل نړیوال ټولنې غواړو چې افغان خزه یوازې پرې نکړي او له دغه ناوري ندی چې هر ورځ لا جوړی کې نیوي وکړي.
بل خو د بشري حقوقو فعال امینه علی زاده ازادي راډیو ته وویل:
محدود ساختن فضا و جریان زندگی بر مردم افغانستان
لبیله بیلو لارو او په بیله بیلو غوښنو د خزو د ژوند د فضا محدودول د افغانستان خلکو د بیله بیلو ازادیو اخیستل به د دې حکومت عمر را لنډ کړي.
طالبانو پر افغانستان د وکمنې دوروسته په ډیری دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي هم له زده کړو راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
د سوریه سمندر ته په نږدې سیمو کې پرون وضعیت کړکېچان شو او وروسته ګرځبندیز ولګېده. تفصیل له احمد شبر اورو.
د سوریه پولیسو په همس ښار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچان شو. رویټرز اژانس د سیمه ییزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي غلبیانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهرچانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې په وروستیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډیره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سنی اخیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریه د نوی واکمنې ادارې مشي حیاتي تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز ته لګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریه نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکریو مذهبي ډلو حمایت به کوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان شاید په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلی کړي. د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکي اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي را ګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجله ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې. د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلې رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه را واخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسؤول مدیره فتنه ژوند وایي
زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوی الهام یوه مهمه سرچینه واوسو.
د امنې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم زه چې کله د نږدې نه درته ګورم.
دا اونۍ د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څېر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شته دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دی له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمل شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریشه پرته له شک چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تیریدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دی. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډي شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلی شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغییرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اغېز هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدې نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی له را رسېدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمي یوه دود ته مخه کوو. سندلۍ ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تېرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمي په را رسېدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسېدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمي کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا نیو سانتی ده یو متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاري. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15-18 سندلۍ په هغه ډول خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ چې هغه د ورځې لاس 15-18 پر شلو پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري، وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سري عضبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیه لري او دا میخ والا جلا بیه لري. نو دغه میخ والا چې دي دا په ریټ کې سارزانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراپ څخه خلک راځي، او د سري عضبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینژری اوسېدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا در اوسه پورې، اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به وورو غرما به روډي پخه کړل، هغه ور بیا راواستې په یو پیاله کې د بیا به سره کښېښولې. نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول، اوس بیا لنجې دي د ګیس استعمال دي تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامیت ډېر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګر مؤمنانو پر اصول کې ملمانه راځم باندې رسول
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي، وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وسنه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شه دی او لښت کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا ګټي وسنه لرو او نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کوی یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي، خو ژمی یخ او سخت وي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سون توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلي کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیوی مجله په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو پاړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یوه نسله بل ته انتقالی شي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یوه نسله بل ته لیږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدورۍ په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه به ریبي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پریکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کلتور او همدارنګ فولکلوري مسائل حتی وجیزی دا حقوق ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې دغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. پس داسې قواعد دي چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې. موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کوي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیرې جملې نه د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کیدای سي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، اما مقایسوي ډول مقایسه کیدای سي. او یوه ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې سمال اساس ته ورته درلودلې دا سینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم متل؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي و لوله غوړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کیدی سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده، او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نصب په ځان فرمت کړو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمیږي، ګوري په حقوقو کې خشونت او تریخوالی مطلق منع ده، په دې ارتباط نړیوال کنوینسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي، دلته د تعدد د زوجاتو سرله د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کې زموږ په حقوقي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، پهون د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکیه په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعی شي دعوا به د چا سره وي. یعنی که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي لاس ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي، تا دعوا به بل چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې د موږ په متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده، موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلفې معناوې په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کیږي نه؟
ګوری معنی دې ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل شي او قانون ته درابل شي. یو او بل تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکتیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه به ورته اشاره وکړم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول دي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقا دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې همدا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نه خوري. موږ اصل هغه شي ته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي. له نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي، چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس شي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې
یو ډول تعبیر شي په بل کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر څه متنونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای دې حق ملګری دی، موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو ده. تاسو په تنه په ارتباط ویشو، یو عام دي چې نه ټول ټولنه ته ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناءً دما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه د افغانستان په حقوقي قواعد کې استفاده وشي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په د معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښونکي دي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خوانه دا باید وښیو چې موږ متلونه د زمانو په تېرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرت ګورم، د امید لدریته ندرت ګورم، د مئن زړه د کعبه نه درت ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولي، د هماغې زمانې نه درت ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه درت ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه درته ګورم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه داستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاندو هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړي، زه به شم درنه فنا ارمان به وکړي، د روانې قافلې نه درته ګورم، د روانې قافلې نه درته ګورم، د امید له دریڅې نه درته ګورم، د مئن زړه دکعبه نا در تگورم چه مستر که ده نری تغراولی لهماغی زمانه نا در تگورم لهماغی زمانه نا در تگورم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه ګڼه خپره شوه. په دې مجله کې یوازې د نجونو او میرمنو لیکنې خپرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوندې او مسؤول مدیرې فتحه نشوند څخه واورو چې له لومړۍ ګڼې سره یې توپیر په څه کې دی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې، پوهاوي او الهام یوه مهمه سرچینه واوسو. او دا مجله دوې برخې لري، په یوه کې علمي او بله کې ادبي لیکنې خپرو. او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته مو په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تېره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اخلي شوند د مطالبو پراخونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یاست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرام مجله څنګه توضیح کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توضیح کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکې وي، بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته یې ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تقوا برهان شاپوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بله ګڼه به کله خپرې شي؟
درېیمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی او د پلان له مخې به هغه د ژمي په موسم کې خپره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هرو درېیو میاشتو کې خپرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې کړو.
اخلي ژوند مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي. یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت دی چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی. تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژورې معنوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام د رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکی دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یوه تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې هیڅوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل: ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل: مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل: ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته. د حمید تر مخ د نیالګي پر یو خوچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل: غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل: په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلې کوټې درلودې، اول یې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل: ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلې دسترخوان ته اشاره وکړه، او په خوند یې وویل: هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل: دا یو جادویي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل: هر څه چې د زړه غواړي غوښتی یې شي. له دې سروالو ته له کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګه خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده. خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې. ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر وروغت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل: زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل: د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه: له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود. د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو. یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنۍ وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار او ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد: ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل: توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې او له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نصیب بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود پیالے نسکور دے تش وما خود پیالے نسکور دے تش وما خود نصیب بدل وم دے قبل وما خود نصیب بدل وم دے قبل وما خود پیالے نسکور دے تش وما خود پیالے نسکور دے تش وما خود کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود تندیا مت وم دے لگوما خود پیالے 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 نسور وم تش وم خود پیالے نسور وم تش وم خود تش وم تش 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 وم تش وم خود خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا
شهر میرا تزم ستا جلو پک بلگی دیار دی تصویر خالای رو